پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اور بند وشي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین چاودنه کې ټپي شو. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اوربند وي او د هند په آسامي ایالت کې د اسلامي ښوونځیو د تړلو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نو برج سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماین دا چاودنه تایید کړې، خو دای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بل لور ته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو ریکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د راروانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او یې ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. د ده په خبره د افغان کډوالو ستنېدل خپل هیواد ته، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمېنه دوها کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسیدلي وو. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسمبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې وسو اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی توران دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې هدف د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړیو د 3-1 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. خاغلی جانسن ویل دغه تړون برېټانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي. خدای هم ویل چې لندن نیت لري چې د اروپای ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونه پناه غوښتونکو لپاره یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخنۍ کې تیر کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال د کروشیا پولې ته نږدې د لیپال کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی وو مرکزي ښار کونیچ ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه د دغه کمپ انګړ کې په خلاص فضا کې تیر کړه. دغه کمپ ته د دسمبر په درويشتمه چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کروشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي له طالبانو سره به په خپل وخت خبرې وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او د ټول نوګوس پارسپرم دا وایي کوشش وشي چې هغه سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
جام منار په اسیسکو سازمان کې ثبت شو. په دې سازمان کې د دې څلې د ثبت منظور څه دی؟ په دې اړه په راپور سربیره په هند کې د کروندګرو او حکومت د غونډې او په افغانستان کې د کورونا وبا په اړه یو ځانګړی راپور لرو.
د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
مخکښ شزي پروګرام د دې خبرونې په دوهم نیمای کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یو سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم د خبري د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره پکتنه کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي د پایته رسیدو لپاره باید اور بند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وای د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانیکتې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پایل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسي. ښاغلی دین محمد جاته کړه
د هغه پېښلې د مخینه چې د مذاکرات ټیم او د مصالحې عالی شورا د رهبری شورا کوم څه شوی دی. نو هغه پېښله هم دا شوی دی چې دیب معین تاریخ باندې ورځي په قطر کې به دا مجلس کېږي او د ټول نوګوس پارسپرم دا وایي د رهبری شورا کوشش وشي چې هغه سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې وای. په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیس کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړې. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو دی اڅو د بل پړاو خبرو لپاره دوه هیته ولاړ شي. د خلکو سره پراخي سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لویو کړې د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوې هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکي چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمی چې یو تلپاتې اوربند زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي، کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونو کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کېږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپل ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې ونډه مهمه بلل کېږي، هم د سولې رواني پروسی د بریالیتوب لپاره د خپلو هڅو له دوام خبر ورکړی. د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کې ویلي، په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي دفتر د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان جام چلای چې د نړۍ دوهم د خښتو چلای دی په ایسسکو سازمان کې ثبت شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې څمو د وړاندې د دغه وزارت له لوري په ایسسکو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه مشهور فرهنګي میراث هم په دغه سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلای تر دې مخکې د یونسکو له لوري د نړۍ په میراثونو کې ثبت شوی و. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی، د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو ایسسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي علمي او ښوونی سازمان ایسسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستانی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوی چې ایسسکو په خپل دریمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایند صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل،
د ایسسکو ادارې په وروستۍ فوق العاده ناسته کې چې د دوی تاریخي ابدې د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدې وي، د جام چلی هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او راجستر شو.
د ښاغلی مومن په خبره له دې وروسته به د ایسسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جام څلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې، خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه څلی د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. د نموړي په خبره د دغه څلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه هم ورکوي د تحکیماتو چارې به یې په بشپړ ډول پیل شي. د جام څلی په 12مه میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا څلی د هند په نوې ډیلی کې د قطب څلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ څلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دولس بجاو پنزلس دقیقی شوی و سم توجه کری ده دی سات اقتصادی خبرونو تا.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د اپټیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندې سره موافقه وکړه. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې راغلي پاکستان موافقه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول مني. په اعلامیه کې دا شان راغلي چې د اپټا تړون د تعدیل په اړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې بېلابېلې ناستې ولري. څو تړون تعدیل او وروستی سیم د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجودې وې له منځه ولاړې سي. د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګری د هوکړې یعنی اپټیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته تیر ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک سو. خو افغان چارواکي او سوداګر وایي دا تړون ستونزې لري او تعدیل ته پکې اړتیا سته. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له همکارو موسسو سره لاسو نورو کارونو ته د ولسي تړون ملي پروګرام غځولو او دولسو کارونو کې د کارموندنې تړونونه لاسلیک کړل. ارګ په خپل ویبپاڼه لیکلي دا تړونونه تیر ورځ په ارګ کې لاسلیک سول چې د کارموندنې په لومړي پړاو کې به په درې کلونو کې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ولسي تړون ملي پروګرام له لارې د 110 میلیونو ډالرو په ارزښت 914 پروژې تطبیق سي. په اعلامیه کې راغلي چې هلمند، غزنی، فراه، پروان، جوزجان، بدخشان، پکتیا، لوګر، نیمروز او بلخ لس ولایتونو ته د دې پروګرام غځولو سره به 45 میلیونو ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې عملي سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو یو بیه یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله یو پوند یو سلو درې افغانۍ یو یورو 94 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې د 2021 کال مانځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې د تیر یوه کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسېدلې او د اخیستونکي ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه را روان دي او له دې تر ټولو زیاتې خبرې شوې ناروغۍ څخه به یې وژغوري. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پرېږدي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به یې له کرونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یوه اخیستونکې ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغه شیبې چې کووید-19 اخیستونکې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وژلې دي، د کورونیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. له کله چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو له هغه وخته تر اوسه نږدې 3.8 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمیرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړي دي د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوي کرونا د بی یو یو و په نوم شایي په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوي کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخت ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کیږي چې دا بل جوړو شوی واکسینونو سره مقاومت وکړي.
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
مخکمو واوریدل چې په نور نړۍ کې د نوي کال په درشل کې د کورونا ویروس په خاطر جشنونه خلک په ویره کې لمانځي او دا ویره هم ورسره شته چې په دغه سي مراسمو کې کورونا ویروس نور هم خپور شي. خو په افغانستان کې د کورونا وضعیت څنګه دی؟ د کووید 19 ویروس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې یعنی د فبروري له 24 د دسمبر تر 20 پورې سباندې 5000 افغانان په دې ناروغۍ اختاو لدی دلی ل 2000 ډیر کسان مړشل. صفی الله ستانگزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدن یو د خلکو د اقتصادي وضعیت پاړه په موجودو ستونزو مفصل راپور چمتو کړی دی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې ل یو جوړ کړکیچ سره مخ کړ. دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
ز ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څخه باندې 2000 تنه مړ شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیلمن دي چې راتلونکي میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي دغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزاله رو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبت قضیه معلومه کړې و او د هرات د حوزوي روغتون د انټانی څنګ مشر وو په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بي غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځنګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه ورسر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شوم ازما کوم څه ټول سره لري زموږ نو ننګونه خوري لري دي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړې شوې بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنوالۍ ته لیږلي ویلی او خپل موندنې مو ورسره شریک کړي دي
او مو تحقیقات کړم او دریافتای مو به شریک ساختیم.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز کسام د فساد تورونه ردوي خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیه به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخ ته ولاړ شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون او برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی ویلي چې د ښاغلي جاوید ولی ټپونه ژور دي. د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکوي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې دا خبره وکړه. د هند اسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودي متحدین هندو ملت پالي واګي پلاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي خوندزي تړي. مخالف سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکو لپاره یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخې هوا کې تیر کړه.
د روان خبرونه په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د ولسمشۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو جکپورای چارواکی د ماین په چاودنه کې نن ټپي شوی او موټر چلوونکی وشل شوی دی. د افغانستان حکومت دا ډول بریدونه د طالبانو هغه ستراتیژي بولی چې دوی برید کول او بیا ترې انکار کول بولی. نن د ازادۍ په چپو کې په خبرونه کې په همدې اړه بحث لرو. خو اوس مخکشي شزي
مخکخي خزي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکشي شزي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفد ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شزي پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنمو د نن ورځې د مخکشي شزي پروګرام تورپیکي علم د تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسې کارکون کې د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلامونه وړاندې کوم تاسو تاسو همکارانو درنو او دیدونکو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی چې د برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاک کار کوي او منځکل او د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیمګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شذو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
چې د خپل کار په اړه وایم ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی د ځوان انجینر هغه څوک چې نوی د پانتینو نه فارغ شوی دا غو د پاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودل چې دا هغه اداري پریکټیکی عملی ظرفیتونه موږ غواړول تر څو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا فرزه څنګه کولای شي چې سیوینګ وکړي یا پسنداز وکړي د پسنداز طریقې زده کړي او څنګه کولای شي چې بیا د پسنداز نه چې دوی کوي دی البته یو ګروپ د خوځو په پسنداز کوي بیا دا کینه دوه کړتي واخلي دا یو ګروپ نه دوه کړتي واخلي او بیا څنګه هغه یو اقتصادي فعالیت باندې واړی کړي مثلا کلهګه فردي هغه څه فرصتونه په لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دي چې دوه کولای شي دا هغې نه استفاده وکړي یا دا هغې نه یو آیډیا یو انکم لاسته راوړي او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته چې ښځې کولای شي هغې کې برخه واخلي. هم چې نن موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدای وکړي چې ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي چې تاسو دوه کړه دوه دا یقین ورکړي چې یو ځان باور پیدا کړي چې دوه هم کولای شي د نړۍ یو شان کار وکړي اېد ولري او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی سلام تاسو ته سترونو جن مننه د ازادي رادیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه کوم علي ګبلا فارکه ما له ګلمنو راته ګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاغلي تورپیکی سره وشتره ده چې دی نمرې خپل کار د کوم ځای څخه پین کې او دی وس په خپل کار باندې کې کمه ستونزې لري.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوم نو من هیڅ دی چې یو افغانه ښځه یم په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې موږ عام خویندې لاس په ګریوان دي هغه ما په ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي امنیتي ستونزې دي مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوال شوي نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپلو مېرمنو سره کار کوو نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېز په مېرمنو راځي. موږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی چې یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په داسې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري یعنې بې سواده دي او 63% په هغې کې نارینه بې سواده دي چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګریوالي یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی یعنې همیشه په دودیزه توګه مېرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی. د کور بهر یا چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې دا په لرو پرتو سیمو کې دی. حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی یعنې دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمګرتیاګي نشي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسیدګي کېږي طبعا هغه بعضې مریضي ځانې اخلي بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنه کې ورسره لاس پکرې واري نو امیدواره مې چې د دې ورور خپل جواب اخیستی دي.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده
حبیب ما د ننګرهار ولا د خوګیانو ولا سالنه مې اړیګه نیولې زما د تور پټه خور نه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې واخځه واخور وواړي لږ د مخالفینو د وطن د مخالفینو د هغه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي یو غواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي ایا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا قرضا یا سوالي؟
بلې دې ورو ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورو سوال جواب پاتل باید وو. تاسو وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو میرمنه کولی شي قرضا واخلي مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضا واخلي او قرضه ورکړي نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی نو کولی شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو په سیمو کې شته دی که نه چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تور پیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سوچ دوی خپل پښتنه کلری مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو تو تور پیکی تم فونکسیوري دا خوله ته ټول ته دنګل سلامونه خلکاله ملاندې مجلانه باتنه دا وایم دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شی ویه تور پیکی خورلو مختلفه لره مکنه اکثر خلک دي زموږ لکه چې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپۍ لري خو ته په یو کده مان سیونه کتل کنه یا ووټ پر ورکیا شل پر ورکیا او پر عملی کنه هغه ته ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه له پادشي وته پوری او قسم په دې کې نه نیولې تا ورې ووټ کړو کړیا دی والی شل پر ورکیا خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا وخت کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو لري وته پوری نه
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست خدای دې چې صحیح مې خسته چې د ناسم دودونو یې چې د پیټم دی نه ولور دی د ورور سوال د ولور پاتلو او دا چې منګه څه کړی دي او حکومت هم پرې ولور اخستلو پاتله چوپ پاتې دی فکر کوم همدا څه سوال یو نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید د دې شوې دي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې د هغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسکې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مهر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډېر اچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاکله باندې چې دا چې ولور او مهر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کړي آګاهي عامه وشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په هکله ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې هکله کوم کار نه دی کړی او چوپ پاتې دی زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د په ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمه دودونو کې راځي. نو حکومت هم آگاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلی دي او نورې هم لري، د مختلفو برنامو هم په دې هکله پروګرامونه لرلی دي چې آگاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې، جوماتونو کې، په ښارونو کې دا وشي چې نه یو ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي، او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره، یو کس، یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې خالي کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود
پټولنه کې د منځلار شي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځ خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جان څخه کوم پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
د تورپیکي خو څه څه وسره ده چې دا د شلو پر حق د خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. دغه د شلو پر برابر چې کوم شتون دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي. هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورورې مرد شي نیورې مرد شي او د دې حقوق ساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د ځکه دا غوښتل چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
ډېرې زیاته مننه. د مخت د لومړی پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جان چې ورور ویل چې دو موږ باید د ښځې حقوق وغواړو چې اسلام په ورته ورکړي دي. نو دې ورور ته باید ووایو چې زموږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي دا په اساس د اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دې ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې اوبار مو ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکولو د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي. نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دی اساسي حقوق ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړی ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلي چې موږ په صلح کې څه نظر لرو. په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په دافظه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانینو باندې ډېر کار شوی دی. دا قوانین اسلام سره مفتار مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان که زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په خپل کچه کې نه دي. منګه ګوري چې منګه جونی مېرمني تر ډیره بریډ باندې د وهل تکولو ظلم ستم بل لاندې دي چې دا د دوی حقوق ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوڅ کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی. که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، منګه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي. او دا منګه غوښتنه د طالبانو نه هم ده، او پس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به موږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واورېدونکو پر لور مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د یلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د یلمند کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسوله، تر هغه وخته پورې یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستې، بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک شول. هغه ماشینانو شی بیې واخیستله، بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسیې سره یو دغه درلودی، بیا بیا دغه جوړ کړې، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه به وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو این جی او دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات عرضه کړي، او د دودي تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دودو لاسنیوی وکړي. او دغه شي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري، او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام دو، د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو د ماسټر دی وی، او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دینو، پس بیا دو تا لارې چارې زده کوي. او پس دغې نه دا د ټولنې خلک دي، دغې سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنې. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځي پورې لاسنیوی کوي ټول این جی اوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي. دوهمه برخه چې د پښتنې تاسو زمانه وکړل، موږ څنګه نظارت کوو؟ موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپله د سی ټی سي یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو ته طریق نه، یعنی هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي. د غی طریق نه نظارت کی بیا د برنامه طریق نه نظارت کی بیا د دونر څنګ دونر ور باندې ته جهانی بانک ته د غی طریق نه نظارت کی او د دین بر علاوه بر علاوه بیا تریم ناظر یعنی تر پارٹی اډیټ دی هغه راځي نظارت دی قدم په قدم د برنامو نه نظارت کی چې په دې برنامه کې نه شفافیت په نظر کې وشه په هغه قسم دا برنامه تطبیق شي نو زموږ برنامه د دې خزو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول هغه د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه کوم کدو کوم د دې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دوه ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوه هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دوه خدمت کړي که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی د زموږ دفترونو ته مراجعه کوي خپل شکایت ثبت کړي د دوه شکایتونو ته به ان شاء الله رسیدګی وشي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واوریده ازادي رادیو شاوخوا څلور نیم میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وبپاڼې پرانستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي azadiweb@rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ 00422211415. زموږ له شدینا اوریدونکو می ځانګړې هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته وایس چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
gayam more more te gayam palapake kubrata jadrana vade de bijraya mal jadrata more more te gayam more more te gayam palapake ubrata jadrana vade de bijraya mal jadrata pyar tama shun chu manakri palas keda pyar tama shun sho managri de me palas keda khulazma tar khada hala yo mute khwagra ka more more ta gayam palapa ke ubra ka ghatayam raghle che dgham لپکه وبرکه.